ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخنده اسد او تکنیکی همکار جاناتن بمریز سلامونه ونې کې هلی ومني د پېښور په پندور روډ نن سهار شوې د یوې چاودنې حال درکو یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال موضوعات مو درډه هم راوړي د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به ونې د خبرونه د باختر ستوري واوري خو اول خبرونه د فرخنده اسد نه
نن سهار په پیښور کوهات روډ له پندو چوک سره نږدې په یوه چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي. د افغان سولې په اړه د طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن په دویمه ورځ په دوها کې روانه ده او په شام کې فعالان وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې لږ تر لږه درې شپېته کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل نن سهار په پیښور کوهات روډ له پندو چوک سره نږدې په یو چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي. د پیښور پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په چاودنه کې د یوې مدرسې د محتمم قاضي صلاح الدین ګاډې په نښه کړل شوی چې پکې نوموړی سره د دوو ملګرو ژوبل شوی دی. پولیس وایي بارودي مواد له مخکې ځای پر ځای کړل شوي وو او چاودنه کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په زلهنګو کې د تراګرۍ مخنیوي ادارې چارواکي وایي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر سره د څلورو ملګرو نیولې دي. د اورګزو سیمې دغه کمانډر هادي ګل چې یاسر په نوم پیژندل کیږي په مختلفو جرمونو کې حکومت ته مطلوب وو. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وایي د چارسدې په باچا خان پوهنتون له حمله کوونکو سره د مرستو په تور یې 15 تنه نیولې دي. پرون د پېښور په کور هډکوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوځ ویان لیفټنټ جنرال عاصم سلیم باجوا خبریالانو ته وویل د حمله کوونکو سره په 15 مرسته کوونکو کې یو تن په باچا خان پوهنتون کې سمود وړاندې د ودانۍ په جوړولو کې کار کړی وو. عاصم باجوا زیاتوي
کم چې برید کوونکی وو په هغې کې امیر رحمان د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی وو. د هغه پوره پیژندنه شوې ده. د پاتې درې برید کوونکو د ډي این اې نمونې اخیستې شوې دي او د پیژندنې عمل یې روان دی. په مرحله باندې هم چا داسې نه دي ویلي چې ګنې د افغان حکومت لخوا داسې څه کېدل، بلکې داسې ویلي شوي دي چې له افغانستان نه کېدل.
پر باچا خان پوهنتون د تیر چار شنبې پر ورځ د وسوالو په برید کې د یو استاد په ګډون 20 تنه وژل شول. د پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي باچا خان پوهنتون به د ګل په ورځ د زده کوونکو لپاره بیرته پرانستل شي. د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن د دویمې وروستۍ ورځې لپاره د قطر په دوحه کې روانه ده. د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد ځلان ازادي رادیو ته وایي چې د غونډې لومړۍ ورځ په ښه توګه پای ته ورسېده او نن د جګړې په ختمېدو د بشري حقوقو او د ښځو پر رول خبرې کوي. د طالبانو د شرطونو په اړه فیض محمد ځلان وایي
په دې اړه باندې خپل شرایط وړاندې کړل. تر ټولو مهم شرط یې د امریکایانو د وتلو د مهالویش معلومولو، د قطر دفتر په رسمیت باندې پیژندل تر څو دوی وکولی شي د سولې د خبرو او راتلونکو ناستو لپاره رسمي ادرس ولري، د تور لیست څخه د طالبانو ویستل او دارنګه د طالب بندیانو د پریښودو دلایل وړاندې کړل.
په غونډه کې د بیلابیلو ډلو 55 کسانو برخه اخیسته او طالبانو هم د خپل سیاسي استازي ګډون تایید کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له سعودي عرب سره د امریکا دوستی تر بل هر وخت مضبوطه ده. دوی ویل دواړه هیوادونه به په ګډه کار کوي چې په شام او یمن کې د جګړو له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. جان کیری د ریاض د سفر په پای کې دغه څرګندونې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل سعودي سیال سره په یو کانفرنس کې وویل هیواد یې له سعودي عرب سره تر بل هر وخت غوښتلي دوستی لري. د زیاته کړه له ایران سره پر اټومي مسله د موافقې له کبله په دې دوستۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی. په شام کې فعالان وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې درې شپېته کسان چې پکې نه ماشومان هم شامل دي وژل شوي دي. فعالان وایي شک کیږي چې دا هوایي بریدونه د روس جنگي الوتکو لخوا ترسره شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي د اسلامي دولت وسوالې ډلې تر کنټرول لاندې په خشام کلي د جنوري په 23 هوایي بریدونه شوي دي. راپورونه وایي د دغه اداو په خپلواکه توګه څه پخلی نه دی شوی. د اردن چارواکي وایي د هیواد ساتونکو یې هغه دولس تنه وجلي دي چې د شام له لورې یې اردن ته د اوړېدو هڅه کوله. د اردن پوځ پرون ویلي په یادو کسانو کې له ځینو سره وسلې وي او ځینې بیا شام ته په بیرته تللو کې بریالي شوي دي. سرحدي ځواکونو د دغو کسانو نه شاوخوا 2 میلیونه د منشیاتو کڅوړې هم ترلاسه کړې دي. د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک کې هم د واوري طوفان دی چې ورسره دغه ښار تړل شوی دی. د نیویارک ګورنر انډریو کومو د جنوري په 23مه بیړنۍ حالت اعلان کړ. له دې وړاندې د امریکا په 100 نورو ریاستونو کې هم د هنګامي حالاتو اعلانونه شوي دي. په نیویارک کې پر ټولو غیر ضروري سفرونو بندیز لګول شوی دی. د ګاډو او د تګ راتګ نظام معطل کړل شوی او پلونه تړل شوي دي. د دې طوفان له وجې لږ تر لږه 1 لک کسانو د مړ کېدو خبرونه هم دي چې پکې زیاتره د ټرافیکي پیښو له وجې شوي دي. د روس پوځي چارواکي وایي سږ کال د دې هیواد پوځ له پاکستاني عسکرو سره په غرونو کې د پوځي مشکونو اراده لري. د روس د پوځ په حواله دا د پاکستاني او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړي مشکونه دي. د روس د پوځ یو چارواکي جنرال اولیګ سیالوکوف د جنوري په 2 ویلي په غرایزو سیمو کې دا خاص مشکونه د هغو 2 نړیوالو پوځي مشکونو برخه ده چې سږ کال یې د روس ځمکني ځواکونه د کولو پلان لري. او بل خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې نو ایران د 2 اړخیزو اړیکو د پراختیا او په راتلونکو 10 کلونو کې 600 ارب ډالرو ته د تجارت په زیاتولو سلا شوي دي. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستانی پوز ویاند وای په باچا خان په هنتون برید کوون کی افغانستان کی تربیه شوی وو.
دهشتگرد افغانستان میں تیار ہوئے تو ہم چیک پوسٹ کے علاقے سے انہوں نے اور وہاں سے پھر وہ یونیورسٹی کے اندر گھسے.
چارسده کی د باچا خان په هنتون د غمی دینه پس فولس فسه حال کړي
او د خلکو پړون کې خوب حراس او غیره او غدل چکه محسوسی کې غوسم شته دي.
د پښتونخوا استادانو د پیښور پوهنتون د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده.
پیښور پوهنتون چې په سکیورټي حالات داسې دي چې دې کې خصوصي اقدامات پکار دي او هغوی غوښتنه کړې ده د حکومت نه چې دلته دي د اف سي ډیپلایمنټ شي.
د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې به ادبي خبرونه د باختر ستوري باز محمد عابد سره واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نه خپني غوړی. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. نن سحر د پیښور کلیواله سیمه پندو چوک کې یو بمی چاودنه شوې ده. دغه چاودنې سکسان جوړول کړي. زلان یوسفزی په نور تفصیل راکړي.
د پیښور پولیسو په وینا پندو چوک سره نږدې نن سحر شوې 14 کې د یوې مدرسې د محتمم قاضي صلاح الدین ګاډې په نخښه کړې شوې ده چې پکې د مدرسې محتمم سره د خپل 2 ملګرو جوبل شوې ده او ګاډې ته هم زیان رسیدلې ده. د ریسکیو یو دوه د ترجمان بلال فیزی په وینا د غدری کسان معمولی جوبل شوې دي چې ورته ابتدایي درملنه د پیښې پر ځای ورکړې شوې او د نورې درملنې لپاره لیډی ریډینګ هسپتال ته منتقل کړې شوې دي. پولیس وایي چې بارودی مواد له مخکې ځای پر ځای کړې شي وو او 14 کې د ککړو کسانو د گرفتارۍ لپاره په سیمه کې پلټنې پیل کړې دي. د 14 پړاله تر دې دمه کمی وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. پام دی وی چې د یوې میاشتې د مودې دوران په مردان کې د نادرې په دفتر ځانمرګي برید، د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې په خسدارو ځانمرګي 14 او د روانې میاشتې په 6 نیټه بیا د 400 باچا خان په هنتون باندې د وسلوال برید غونډې پیښو یو ځل بیا د سیمې د امنیت په اړه د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د اولس تشویش سیوا کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدن کو د پاکستان پوسټ په باچا خان پوهنتون برید کې ککړ د پنځو سہولتکارانو د نیولو دعوه کړې او ویلي دي چې دا برید په افغانستان کې تنظیم شوی و. د پوسټ د اماډیکو دفتر یا آی ایس پی آر ویان لیفټیننټ جنرال عاصم باجوا په پیښور کې پرون د پوسټ د مشر جنرال لاهید شریف په مشرۍ کې د غونډې وروسته خبری کانفرنس ته وویل چې د برید پر مهال له افغانستان لس ځله ټلیفون کالونه راغلي ول. نوموړي وویل چې نیول شوي کسان ریاض عادل نورالله ابراهیم او ضیا نومیږي. نوموړي په خبری کانفرنس کې پر پوهنتون برید پاړه نور تفصیلات شریک کړل. دغه غونډې ته زلان یوسفزی هم ورغلی و. دا رپورټ برابر کړی
د پیښور په کور هډ کوارټر کې د باچا خان پوهنتون وسلوال برید د پلټنو په اړه د پوز د سرلخکر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د لوړې پایې پوځي غونډه وشوه. د غونډې وروستو د آی اس پی آر مشر لیفټیننټ جنرال عاصم باجوا د باچا خان پوهنتون د وسلوال برید د پلټنو تفصیل یوې خبری غونډې ته په ډاګه کړو. د عاصم باجوا په وینا په باچا خان پوهنتون باندې برید کوونکو ته زمینه برابرونکي پنځه کسان ریاض عادل نورالله ابراهیم او ضیا یې گرفتار کړی دي او د نورو کسانو د گرفتارۍ هڅې روانې دي. وسلوال په افغانستان کې تیار شول. تورخم چک پوسټ باندې د یو عام وګړي په حیث د پولې دیخوا راوړېدل. یو بل وسلوال چې لا گرفتار شوی نه دی نو ځکه یې زنوم په ډاګه کول نه غواړم. هغه دغه برید کوونکي د عامو سپرلو په ګاډو کې تر مردانه پورې راورسول او په مردان کې د عادل او ریاض په نوم مرسته کوونکو ته وسپارل. په مردان 400 سړک باندې په دوو کورونو کې دغه وسلوال اوساتل شول. د نورالله په نوم یو بل مرسته کوونکی رکشه په بیا واخسته او بیا د برید پر ورځ یې په دغه رکشه کې برید کوونکی تر پوهنتون راورسول او د غنو په پټي کې کوش کړل. چرته نه چې بیا هغوی پوهنتون ته ورننوتل. نوموړي زیاته کړه چې د عادل په نوم مرسته کوونکی مستری دی. لبریدا سوره جوړان دی په باچا خان پوهنتون کې د ودانې جوړولو کار کړی وو او د پوهنتون نقشه او معلومات یې برابر کړی وو. کم چې برید کوونکی وو په هغه کې امیر رحمان د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی وو. د هغه پوره پیژندنه شوې ده او د نادرینې تصدیق هم شوې ده. د پاتې درې برید کوونکو د ډي ان اې نمونې اخیستې شوې دي او د پیژندنې عمل یې روان دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې د ایس پی آر مشر عاصم باجوا وویل چې دوی هیڅکله هم په وسلوالو بریدونو کې په افغان حکومت باندې تور نه دی پورې کړی. په یو مرحله باندې هم چا داسې نه دی ویلي چې ګنې د افغان حکومت لخوا داسې څه کېدل، بلکې داسې ویلي شوي دي چې له افغانستان نه کېدل. د کومې علاقې نه چې کېدو هلته هغه وخت وسلوال موجود وو. د افغانستان موبایل نمبر یې استعمالوو او دلته خلکو سره رابطې کولې او د برید کومنده یې هم کول. خبری غونډې ته د باچا خان پوهنتون د پلټنو تفصیل د نقشو او سلایډونو له لارې ورکړی شو. د پړې په غاړه اخستلو په وخت د تحریک طالبان د رادم خیل ډلې د مشر خلیفه عمر منصور او د یو خبریال ترمنځ ټلیفوني خبرې هم غونډې ته واورول شوې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
اردن کتاب مشال ریڈیو تغوگی ام پدی موضوع کی پاتی کی گو. تیر ورز دا پاکستان دا پوز ویان دا لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا ویلی دی چی دوی سکسان نی ویلی دی. خو پدی را باندی دا مونگ همکار ریاض مساخیل دا سیرون کو سر خبری کری دی چی دا دی کار سا مقصد دی او دی سر با دا ترهگره خلاف روان جنگ او دا قانون نافذون که ادارو پا کردار سا اثر پروری. پدی غاڑا دا اسلام آباد دا ریاض مساخیل اورو.
د خالی پورز ماخام پیښور کې میډیا سره د خبرو په وخت د پاکستان پوځویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا اوه چې پوز او قانون نافذونکې ادارو ځنی هغه کسان نیولي چا چې په 400 پوهنتون حمله کې د وسلوالو مرستې کړې دي. د دوران نوموړي سلور کسان میډیا ته وړاندې کړه او زیاته اکلا چې د ځنی کسانو لټون روان دي. ویان د وسلوالو او یو خبریال ترمنځ په ټلیفون شوې خبرې اترې هم میډیا سره شریک کړې. داسې ډېر کم شوي چې پوز یا قانون نافذونکو ادارو نیول شوي وسلوال یا د د هغوی مرستیال د میډیا مخې ته راوستي وي. آیا د دې عمل مقصد څه دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو پیښور کې د میشت خبریال مشتاق یوسفزي نه تپوسو کو، نو دوی چې یو خو د خلکو په قانون نافذونکو ادارو اعتماد کم شوی او بل په دوی دا تور هم لګي چې د اصل ملزمانو په ځای بېګنا خلک نیسي، نو دغه وجه ده چې پوز د دې تاثر ختمولو دپاره دا لار خپله کړه. دې زیاتوي
پاکستان کې دومره وشو چې دلته کې خلکو اعتماد ختمیږي په سټیټ باندې په ادارو باندې. زما په خیال باندې دغه یو وجه کېدی چې دلته کې د کومې سکیورټي ادارې دي، هغې به دا خبره ګڼلي مناسبه چې موږ د پکار دي چې دومره غټ کار شوی دی، په لومړي ځل لمانځونه اهم خلک ګرفتار شوي دي، او د هغې سره دومره ښه معلومات چې دا سړی چا کم کم کار کړی دی، چا پر شکې وتلی دی، چا کور ورکړی دی، چا به دا سهاره وړې ده. دوی به دا غوښتل چې یاره دومره کار دوی کړی نو راشه، دا بیا میډیا ته مخایه، دا بیا حقو ته مخایه چې کوم هغه یو مایوسي خورېږي په دې قوم کې د دې هرې حملې نه پس. زما په خیال باندې دا دوی یو کوشش کوم وي چې د دې نه پس خلکو مورال لګای شي.
هم دا تپوس چې مو د دفاعي چارو د یو بل کارپو او د پاکستان پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند نو کو، نو دوی چې دا کار دی یو حکمت عملې تر لاندې شوی چې خلک ترې عبرت واخلي. دی وایي
یو خدا د چې پرسته خو دل د دې پاتم وی چې د دې یو ډیټر فیلیو دا ډیټر فیلیو دا د سړې په خپل ځد باندې د هغه ګناه فخکارا کې دوه باندې دې زیات پکېږي نسبت په صدا باندې، او به د نورو مشرانو خبران د پر دا یو سبق جوړ شي چې را په کشرانو باندې نظر ساتي. بل خبره دا هم ده چې دا کم ځینې ملکونو کې چې پک د ایگزیکیوشن کې دا غیر وسطاوی او چې را دې کې خلک عبرت هم حاصل کړي، چې را غلط کار کین د غلط انجام هم به دا داسې دي.
نو موري زیاته کړه چې د دې عمل یو مقصد دا هم دی چې خلکو ته او خود لشي پوز قانون نافذونکې ادارې او استخباراتي ادارې خپل کار په چټکتیا سره کوي، او د پیښه سمدستي رسته د ملزمانو مرسته کوونکي هم نیولې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. څرنګه تاسو واورېدل چې د پاکستان پوځ دا وکړی چې 400 حمله له افغانستان تنظیمېده، او په دې لړ کې ثبوتونه افغان حکومت ته ورکړي دي دا چې پاکستان او افغانستان څنګه کولای شي د وسلوالو خلاف موثره کاروایی وکړي. په اسلام آباد کې د مشال خبریال ریاض مزاخیل د دفاعي چارو کارپو او د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د پاکستان دې تګلارې ته څنګه ګوري. نو موړی وایي
زما په خیال باندې خو ډېر ښه چې کوم ډیپلوماټي دغه دي دا ذریعې دي، هغې باندې تاسو خپل هر ثبوت دی که څه ستاسو تشویش دی هغه هغې ته وړاندې کولی شي. خو ډېر ښه دغه دی، دغه هم غیر ضروري کوم ورکړی چې د افغان خاورې نه شي وي، دغه نه شي وي، هر چا ته پته ده کوم ځای نه شي وي. ضروري نه دی چې بیان په دې باندې ورکړي تاسو. ګوره د نیټو خو اوس افغانستان کې هسې سوای د هوایي هوشیاري سره کوم دغه دی دا طاقت دی دغه استعمال کولی شي، خو هغه داسې قسم قوتونو کې هغه داسې سر نه تر څو پورې چې ډېر ښه استخباراتي معلومات. نو زما په خیال باندې دا هغې نه دا غوښتنه کول چې تاسو کاروایی وکړئ، دا زما په خیال باندې ممکنه نه ده.
نیټو سره سر تاسو وویل چې هغې نشي کولی چې هغې داسې معاملو کې پریوزي، افغانستان توان نه لري، پاکستان سره حق نشته، حل سر څه وینې د دې مسلې؟
نو حل خو دا دی که نه چې کوم شکایتونه هغې سره دي او کوم شکایتونه موږ سره دي، نو باید د دې په دغه کې چې کوم دغه دی امن راوستل پوره منطقه کې پکار دي، کنه صرف د کرخې یو اړخ ته خو امن نشي راتلی. دا ممکن نه دی چې کرخې یو اړخ ته امن راشي، نو د دواړو اړخو ته به امن راځي. هغه بیا چې کله دواړه ملکونه دا وکړي او یو بل باندې دا چې کوم بې اعتباري ده، یو بل باندې د دې دا یقین نشته چې هغه دغه مدد کوي، چې کله د دغه لوزنامه وشي افغانستان کې د مزاحمت او دغه حکومت ترمنځ دغه وشي دا فهمت وشي، زما په خیال باندې دا قوتونه بیا په خپله رو رو ختمېږي. بل دا چې طریقه کار فرض کړه تاسو د هغې خلاف دغه کوي نه وایي کې صرف دا خو نه ده چې تاسو فوج ورولېږي او هلته کاروایی وکړي او هغه بیا واپس راشي. هغه زموږ بل کلکله کمزور دلته خلک د فیصلې کولو قوت نه لري. یو دغه تاسو دغه ګوره که نه مدرسو خلاف موږ دغه کوو، دا کاروایی کوو، دغه کوو، د دې اشتهات راولو، هغه ځای چې شروع شي دي بیا وروسته دې طریقې سره نه کېږي. لکه پوره یو عزم ورته وایي که نه، سیاسي عزم او عسکري عزم، دې څو پورې چې دغه نه شوی دی کې پوره قوت نه وي او بیا وروسته کېدل نه وي پکې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په بادشاہ خان پوهنتون د تیرې چهارشنبې په ورځ د وسلوالو برید وروسته پرون په څلورمه ورځ د چارسدي ضلع بازارونه او مارکیټونه بیا پرانستل شوي. په چارسده ښار کې اوسیدونکي دغې پیښې ډېر زیات غمجن کړي دي. دوی وایي چې دې پیښې د ماشومانو په ذهن ډېر اثر کړی او ویرې ترهې سره مخ دي. له چارسدي نه د مشال لیډیو خبریال شبیر احمد د نور تفصیل سره.
دا چارسده د دکاندارانو د اتحادی یو مشر حاجی فضل غنی مشال لیډو ته په دې باب لوای
درې ورځې تاجر اتحاد د سوق اعلان کړو بازار مکمل بند درې ورځې نه پس زمنګا مطلب چې بازار کولاو شو او د خلکو په وړاندې کې خوب حراس او غیره او غدړ چې کوم محسوسي کې وزم شته د نن نه چې یو کال یو میش څلور ورځې مخکې کوم درد مونږ تر رسیدلی هغه درد بیا را ورسید مونږ ته.
بل خو هم د چارسده سراجلی چې زده کوونکي دي وای که هم د ژوند هلې ځلې واپس شروع شوې دي خو له خلکو او په خصوص سوتګه ماشومان او د هغوی مور پلار اوس هم په ذهنونو بد اغیز دی او زیاتره خلک غمجن دي.
کوم چې دغه حمله نمخ کې کوم رونق خلکو کې کوم چهل پهلو بازارونو کې کوم چهل پهل دي ته ماشومان چې په لار سکول ته تلل یا په چټه کې راتل د په مخ چې باکمه رڼاګانې او کوم خندګانې او هغه شن خندګانې رڼاګانې تر اوسه پورې واپس نه دی راغلي او ایون دا چې تاسو نن هم سکولونو ته ورشي نو ماشومان کچ ډیر زیاته کم ده.
متهر شاه یو ډرایور وای چې دا یو داسې سانه هوا چې هر یو کور او هر یو کس یې غمجن کړي دي.
سنانه هپدي ماشومان په ذهن باندې بد اثر پروتې دي. دکانونو اوس په مزه مزه کولاویږي کارونو تخپل دروځي او پیزا اوس هم غمجنه ده او ماشومان چې کوم دي داوی په ذهن باندې ډیر زیات اثر پروت او وی سکول ته نزي داوی په ذهن کې آیره ده.
د پامل دا چې دروانی میاشتې په شلمه نیټه د چهارشنبه په ورځ بچا خان په هنتون باندې سلور وسلوالو برید کړو چې پکې یوشتو پورې کسان وژل شوي دي. په وژل شوي کسانو کې د پوهنتون استاد د کونکي او د پوهنتون ساتونکي هم شامل دي. بلخوا د چهارسده لوی هسپتال کې د طبي علاج لپاره پراته پنځه کسان هم د علاج مالجې وروسته خپل کورونو ته لیږل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې د مختلفو تعلیمي ادارو استادان وایي ځینې قوتونه نه غواړي چې د پښتنو ځوانان تعلیم ترلاسه کړي او باید حکومت د ټولو او په خاصه توګه د لورو پرتو سیمو تعلیمي ادارو ته سم امنیت ورکړي. د چارسدې په باچا خان یونیورسټۍ د وسلوالو د برید وروسته دغلته د جمعې په ورځ د مختلفو پوهنتونونو د استادانو یوه غونډه وشوه چې پکې له حکومت غوښتنه وشوه چې د تعلیمي ادارو امنیت لپاره اف سي ځواک ځای پر ځای کړي. زموږ همکار انیس اجمل په پېښور کې د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کنفلیکټ سټڈی مشر جمیل چترالی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی سره مرکه کړی او په سر کې ترې په باچا خان یونیورسټۍ کې د استادانو د غونډې حال پوښتلی. نو نوموړی وایي
تدید په بنیادی مقاصدو یو خود صوبی ټول وی سیز تله وخت چې هغه سره یو خپل یونیټی او یو سالیډریټی شو کی دویم حکومت ته مطالبه وکړه چې په یونیورسټیز کې بل عموم او په خبر په هنګون چې په سکیورټی حالات د سدي چې دي کې خصوصي اقدامات وکړ دي او غوښتنه کړي ده د حکومت نشیدل ته د اف سی ډیپلایمنت شي ځکه چې پولیس به انتها قربانی دي خو بیا هم دا ناکافی دی ځکه چې په دې ادارو کې د پښتونخوا د مستقبل زلمه پروت دی.
بل جمیل چترالی صاحب په دې روسیو کې کله چې د آرمی پبلک سکول هغه په خوښ شو نو بیا په مختلفو ذهنونو کې خاص کر زموږ په خبر پښتونخوا د حکومت ته خبره وکړو په ځینو سکولونو ته ځینو ادارو ته سکیورټی هم ورکړی و. تاسو دغه ټولو حالات نه مطمئنه یې دغه سکیورټی دغه امنیت نه چې کوم حکومت ورکړی و؟
مثلا دا ضرور سم ادارې دي یونیورسٹی خو بیا هم له اٹانومس دي د دې کې پوسټ ډیپلایمنټ چې دی نو هغه صرف دومره کار وکړي چې دا خلک کرډیل کې انګیج کې د دې نه زیات سیکورټی انټرنل لکه مین ډیپلایمنټ هیومن ریسورس ډیپلایمنټ چې دی د دې واحد حل نه دی. په خصوصي حالاتو کې خصوصي اقدامات کول غواړي هغه ممکن نه ښکاري.
او تاسو دا اوس چې کومه پیښه وشوه باچا خان یونیورسٹی باندې په دې کې خاص کر د هاسټل دا چې کوم واقعیت تاسو په خپل په یونیورسٹی کې سټوډنټ سره ملاویږي سټوډنټ سره وایي د نه پس لکه په هاسټلو کې ظاهر خبره دی به یریږي ته به یو فکر وي نو آیا د دې طرف نه څه ډیماند څنګه خطر غلي دی او
چې کوم حالات کې نو یو خو به طالبات ټول یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن پکار دے چکا ٹول صبح کے کم کم رہی نہ چاہیے اگر ویجیلنسی اور عام سیکورٹی چکم نارمل حالات پکار دے چلو دل تب آتا ہے سیکورٹی چارج یو ریٹائرڈ فوجی دیوی کرنل دیوی بریگیڈیئر دیوی ہو اگر واغ کوشی ہو سیکورٹی گارڈ ہوگا ٹول میکینزم ری ڈیم کو ضرورت ہے دریم د هاستل کې چې څومره اوټسایډرز دي پدې کې د سیاسي تنظیمونو ډېر غټ لاس وي د دغه تعاون به پکار وي پدې باندې د سیاسي ګوندونو یو غونډه پکار ده د طلباو په لیول هم او د سیاسي اکابرینو په لیول هم چې دوی ټول په دې اتفاق وشي دې حوالے سره د طالب علمانو ډېر زیات خدشات دي چې پدې کې ډېر خلک داسې دي چې هغه ویل به اوس نه وي معلوم دغه سره سره د بعض یونیورسٹی داسې دي لکه صوابی یونیورسٹی شوا لکه چاسدا وا لکه مردان دا چې دا هغه یو کریټیکل سیګنیفیکنس دی بیا دا هغه یو ولټایل لوکیشن دی رورل ایریاز کې دي بیا په خبر یونیورسٹی یو خپل خصوصی حالات دي چې په یو چار دیواره کې پنځه یونیورسٹی دي او پنځه ایڈمنسٹریشن دي نو دا د سمیت دي ته وایي د ویل یا د ګومل یونیورسٹی کې یو دوه دښتو دا بند ده نو طالب هم غواړي چې یونیورسٹی دي پنځه یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن یونیورسٹی بندي دا علاج نه دی نو د دې هر یونیورسٹی خپل مخصوص حالات دي او دا انډیویژوال کیس ټو کیس بیسز باندې قتل غواړي په دې کې د طالب تنظیمونو کردار دی د اساتذه تنظیمونو کردار دی د یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کردار دی سیاسي پارټیانو کردار دی گورنر سے پکار دے چی پرو ایکٹیو کردار واخلی سی ایم سے انوائٹ کی منگم پور لالسو او کینو دے دے پارا یو میکانیزم ہو بس
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه په سب ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال رادیو ته وګورئ د خپرونې په دې برخه کې ورجو دی افغانستان خوست ولایت ته د خوست ولایت قومي مشران او د مدني ټولنو یو شمیر غړو د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د تیرې چهارشنبې ورځې برید د پولي په دواړو غاړو کې د پښتنو د ترقۍ پر ضد د ځینو کړو پلان شوی سازش بولي دوی د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دې پیښې ذمهوار کسان او ولس ته په ګوته کړي نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي هیڅوک حق نه لري چې په علمي او تحصیلي مرکزونو وسوال بریدونه وکړي ځکه په دې مرکزونو کې پرته لري چې د کوم کاس فکر او نظریاتي مکتب په پام کې ونیول شي زده کړې کوي او روزل کیږي د خوست مدني فعالان او قومي مشران د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دې پیښې اصلي طرحان او پلان کوونکي پیدا او ولسته یې وښيي مدني فعال فیض الله غمخور
د پاچا خان پر پوهنتون برید د همدې لویې موخې لپاره ترسره شوی چې د پاچا خان د فکر لارویانو ته دا وښيي چې دلته د پاچا خان د آزادۍ پرمختګ او یووالي فکر نتیجه نه ورکوي د خوست ولایت مدني ټولنې قومي مشران ځوانان د پاچا خان پر پوهنتون د برید په کلکو ټکو غاندي
لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګار وایي چې په کابل او پیښور کې پر تعلیمي مرکزونو هم مهاله بریدونه د یو شمېر استخباراتي کړیو داسې لوبه ده چې نه غواړي دا سیمه د علم پر رڼا روښانه شي
دا نه یوازې د پاچا خان په پوهنتون باندې برید بلکه موږ تاسو د احواسه بابا مینا کې هم موږ شاهد دي چې د جنو خوندي سوزول کېږي د لکانو خوندي سوزول کېږي دا همداسې وه پلان شوي لوبه ده چې نه غواړي چې پښتون قوم د تعلیم د لارې مخکې لاړ شي
قومي مشر حامی منګل وویل
د علمي مرکز نه هر څوک مستفید کیږي که موافق دی که مخالف دی که د هر مکتب فکر چښتن دی دا حق دوی هیچ چاته نشته چې په داسې علمي موسساتو نه عمل وکړي او دا ښکلي استوزونو محصلین د مرګ باندې توسي
د سیاسي چارو کارپوه عزیز الرزلان د پاچا خان پر پوهنتون برید پر علم د جهالت او تورتم برید ګڼي
زما پان په پاچا خان پوهنتون باندې د جهل حمله ده په علم باندې هغه څوک چې دا ډول حمله سره ترس زما پاکی دا و پورز د قیامت هم د دې اعمالو جزا دوی په خپل باندې وي.
یاد دی چې د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون د تیر چهارشنبه په ورځ یو شمېر وسلوالو برید وکړ چې له کابلۍ د یو پروفیسور په ګډون یو ویشتنه د پوهنتون محصلان ووژل شول. د یاد پوهنتون مرستیال ډاکټر فضل رحیم مروت مشال رو ته ویلي چې د پاچا خان پوهنتون به د راتلونکي دوشنبه په ورځ یو ځل بیا د محصلانو پر مخ پرانیستل شي.
وست د ځوانانو غږ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې نن سبا ځوانان په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا کې پر کومو موضوعاتو بحث کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې پښتونخوا کې سلور نیمی کابل کې سلور د پراګ په سټوډیو کې دولس نیمی بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د فرخنده اسد نه.
نن سهار په پیښور کوهات روډ له پندو چوک سره نږدې په یوه چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي. د پیښور پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په چاودنه کې د یوې مدرسې د محتمم قاضي صلاح الدین ګاډۍ په نښه کړل شوی چې پکې نوموړی سره د دوو ملګرو ژوبل شوی دی. په زلهنګو کې د تراګرۍ مخنیوي ادارې چارواکي وایي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت کې د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر سره د څلورو ملګرو نیولی دی. لاپدې اډاستنې دی ویلي د پاکستان پوځوي د چارسدې په باچا خان پوهنتون له حمله کوونکو سره د مرستو په تور یې 15 تنه نیولې دي. پرون د پیښور په کور هډ کوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوځویان لیفټنن جنرال عاصم سلیم باجوا میډیا ته ویل له حمله کوونکو سره په 15 مرسته کوونکو کې یو تن په باچا خان پوهنتون کې سمو دا وړاندې د ودانې په جوړولو کې کار کړی وو. د افغانستان د سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن په دویم ورځ په دوحه کې وشوه. د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد ځلان ازادي ریډیو ته ویلي د غونډې لومړی ورځ په ښه توګه پای ته رسیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له سعودي عرب سره په ګډه په شام او یمن کې د جګړو په ختمېدو کې مرسته کوي. د روس پوځي چارواکي وایي سږ کال د دې هیواد پوځ له پاکستاني عسکرو سره په غرونو کې د پوځي مشکونو اراده لري. د روس پوځ په حواله دا د پاکستاني او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړی مشکونه دي. په شام کې فعالان وایي دغه هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې درې شپېته کسان وژل شوي دي چې پکې نه ماشومان هم شامل دي. فعالان وایي شک کیږي چې دا هوایي بریدونه د روسي جنگي الوتکو لخوا ترسره شوي دي. د اردن چارواکي وایي د هیواد ساتونکي هغه 12 تنه وژلي چې د شام له لورې یې اردن ته د راوړېدو هڅه کوله. د اردن په وسپرن ویلي په یادو کسانو کې له ځینو سره وسلې وي او ځینې بیا شام ته په بیرته تللو کې بریالي شوي دي. او د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک کې هم د واوري طوفان دی چې ورسره دغه ښار تړل شوی دی.
فرخنده اسد وا د خبرونو د لنډی سره. اوس د پاکستان خبریدونکو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د احمد الله ناور.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې د چارسدې پیښې پلټنو لپاره د پیښور کمشنر په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې ده چې په 15 ورځو کې به رپورت پېښ کوي. د ترڅنګ دا فیصله هم کړې شوې ده چې د باچا خان یونیورسيټي امنیتي انتظاماتو کې غفلت کوونکو پر ضد به سخت کاروایی کولای شي. ورځپاڼه لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو همیشا د غفلت نه ګټه پورته کړې او که اولس حکومت د ناقص امنیت ذمہوار ګڼي نو په حق دي. ځکه چې د ارمی پبلک سکول پیخی ورستو د اپیکس کمیټه په غونډه کې داوه وکړی شو چې د تعلیمي ادارو لپاره امنیتی انتظامات خکړې شوی دي خو په حقیقت کې داسې نه و. ورسپانه لیکي چې ضرب عزب اپریشن په آخري مرحله کې دی او په تیښته مجبور وسلوالو نه د وړاندې څخه د زیات سختې کاروایی خطر وي. نو په کار ده چې حکومت د خپلو خامیانو او کمزوریانو بیا د سره جایزه واخلي او په نېشنل اکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد کولو سره سره د پولیسو او د استخباراتي ادارو کارکردګي د هم خکړي ورسمانه په اخیره کې لیکي چې اولس لا پکار دي چې د سکیورټي په معاملاتو کې د صرف په ادارو انحصار نه کوي بلکې خپل سترګې د هم خلاص ساتي او چې په کم ځای کې هم څه خطر ورته په نظر راشي نو قانون نافذونکي ادارې د پری خبروي چې په فوري توګه مخنیوي وکړي شي جنگ ورسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سویټزرلند په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په موقع د سرمایه‌کارانو یو ګروپ ته خپل وینا کې وویل چې دوی داسې پاکستان غواړي چې نه صرف په خپل پرام نه محفوظه او خوشاله وي بلکې په ټولو گاونډي ملکونو کې هم امن وي او دا سیمه د ترقۍ په مخ روانه شي ورسپانه لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې وزیر اعظم نواز شریف د نړیوال ورورولۍ او سرمایه‌کارانو په وړاندې د پاکستان کیس په کامیابۍ سره پیښ کړو خو که نړیوال سرمایه‌کاران په پاکستان کې سرمایه‌کاری وکړي نو ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کېدو سره سره برآمدات کې هم اضافه کېدای شي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د اولس حالات بدلولو لپاره حکومت لا نیغ په نیغه هم څه ګامونه پورته کول پکار دي د امن او امان سره سره د تعلیم صحت او د صفایي سہولیات په ټول ملک کې په جنگي بنیادونو ښه کول پکار دي دینه علاوه د معاشي ترقۍ ګټې عام اولس ته منتقل کول ضروری دي کم چې نه کیږي نو حکومت لا په دې لړ کې د خپل کارکردګۍ جایزه اخستل پکار دي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې هافینګټن پوسټ ورسپانې په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو موضوع ته کتنه کړې ورسپانې لیکي چې یو پاکستانی فلم چې د ښځو د غیرت په نوم وژنې پر موضوع جوړ دی د امریکا آسکر ایوارډ یا جایزې لپاره نامزد شوی دی د دې دستاویزي فلم ډایرکټره شرمین عبید وایي چې له هېواده د دغه مسلې خاتمه غواړي نو ځکه یې دا یو دستاویزي فلم جوړ کړی بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې د هېواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې لیکي چې د ناټو ائتلاف غړي هېوادونه په دې رضا دي باید له افغانستان سره اوس هم مرستې وشي د مقالو مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي
د هافینګټن پوسټ ورسپانه لیکي په پاکستان کې د فلمونو جوړونکي شرمین عبید چې فلم یې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی غواړي چې د فلم له نامزد کې سره په هیواد کې دننه یوې مهمې مسلې یعنی د غیرت په خاطر د ښځو وژنې مخنیوي طرف ته پام راوګرځوي ورسپانه په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو ډلې عورت فاونډیشن لخوا لیکي چې په پاکستان کې هر کال خواوشه زر ښځې د دې لپاره د سزا په توګه سنګساریږي چې کورنۍ او یا ټولنې له شرم سره مخامخ کړي وي د ادارې په خبره کې دي چې د غشمیر لدې هم سیوای ځکه چې دغه وژنې نه رپورت کیږي ورسپانه لیکي په 2015 کال کې پاکستانی سینټ د غیرت خاطر وژنې خلاف د بل په حق کې رائے ورکړه چې له مخې هغه کسان له سزا نشي بچ کېدی چې په دغو پیښو کې ککړ وي خو اوس هم لا دغه بل د قانون شکل نه دی خپل کړی چې لمله اوس هم بې له سزا د جرم ارتکاب کیږي شرمین عبید ورسپانې ته ویلي چې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی دستاویزي فلم ا ګرل ان د ریور د پرایس آف فورګیونس له لارې په هیواد کې د غیرت خاطر وژنې خاتمه غواړي بلخو د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې د هیواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې ویلي دي چې د نیټو ملګري هیوادونه له افغانستان سره د ائتلاف مرستو ته په دوام ورکولو په مکمله توګه رضا دي د جنوري پر 22 په پیرس کې خبریالانو سره په خبرو کې د نیټو دفاع وزیرانو د هغه غونډې چې یو ورځ مخکې په برسلز کې وشوه په حواله مرین کور جنرال جوزف ډنفورډ ویل چې په افغانستان کې تیر کال د جګړې مدت د چا د بریا یا په بیلاتو تمام نشوه خو د نوموړي په خبره د تیرو کلونو پرتله له افغان ځواکونو سره لږ نړیوال ځواکونه مل وو ډنفورډ ویل نو غواړي چې 2018 کال هم د تیر کال په شان وي دغه په خبره اوس هم ډیر کار پاتې دی او افغانستان لا هم د ائتلاف ملاتړ ته ضرورت لري نوموړي ویل د ائتلاف غړو هیوادونو په دې اتفاق وښودلو چې خپلو سیاسي مشرانو ته به وایي چې د 2015 کال نه زده کړه وکړي او د هغې په بنیاد افغانستان کامیابۍ لپاره تیار کړي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
ستاسو پام یوې بلې نړیوالې موضوع ته راګرځو د پګواش موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي د قطر غونډې ته هیله مند دی خو زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ سوله نه راځي د قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف غونډه پګواش نړیوالې ادارې جوړه کړې ده چې څوک په دغه غونډه کې ګډون لري جزئیات یې د صادق رښتینی په دې راپور کې اورو
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي دغه غیر رسمي غونډه د پکواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې د دغه موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا رامي سونو د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د غونډې په لومړۍ ورځ خبري په شتوګه پای ته ورسېدلې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره نظریات یو لبل سره شریک کړه
35 people of different groups.
دای وای د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 55 استادو په دوه کې ګډون کړي. د خبرو فضا ډیره شوه، البته که څه هم نظریات بیل بیل دي، خو موږ پوهیږو چې څنګه یو د حل لار ورته پیدا کړو. په دغه غیر رسمي غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه ده اخیستې، خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د سولې د ټینګښت په هدف اخیستل کیږي.
د دغه وایو افغانان سوله غواړي، د سولې طرفدار دي، او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو، خو که خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چا جانبه غونډه کې راټولې شوې وای، نو بیا به داسې فرعي غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده، او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي، او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
د پګواش د موسی منشي هم دغه غونډې ته هیله مند دی، خو زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ سوله نه راځي. دی وایي دا یوه اوږده پروسه ده او په یو ورځ کې نه حل کیږي، خو زه فکر کوم چې په دې برخه کې یو توافق شته چې هیڅوک باید قدرت په انحصار کې ونه ساتي. د ښځو حقوق باید خوندي سي، او بل دا چې سوله باید د جګړې خاتمه سي. فکر کوم چې دا خپل یو ښه حل لار ده. رامي سنو ویل نن د غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ وروستۍ نتیجه هم اعلانېږي. په ګواښ نړیوالې موسسې د 2015 کال د مې په میاشت کې هم د افغانستان د امنیت په اړه غیر رسمي غونډه کړې وه چې شاوخوا 40 کسانو پکې ګډون کړی وو. د قطر غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تیره یوه میاشت کې 2 غونډې کړې، او تمه ده چې د سلواغې په 12مه درېمه ورته غونډه جوړ شي، څو له طالبانو سره د سولې مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د چین ولسمشر تهران ته د یوې کاري سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. شی جین پینګ چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر لیرې کېدو وروسته تهران ته تللی و، وویل د ایران او چین ترمنځ د اړیکو د نوي باب پرانیستلو ته هیله مند دی. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح تفصیل وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د شامی پورز ایران ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر حسن روحانی او وروسته مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی سره په تهران کې وکتل. شی جین پینګ تر دغه کتنو وروسته له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل: موږ تصمیم ونیو چې خپلې دوه اړخیزې اړیکې په ستراتیژیکو اړیکو واړوو. هغه موضوع چې موږ سره تړي دا ده چې دواړه لوري باید له فرصت نه په استفادې په بېلابېلو برخو کې راکړه ورکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اعتماد زیات کړي، ځکه لا هم زموږ دوه اړخیزو ګټو ته په پام سره ځینې کلیدي مسایل شته. موږ باید هغه مسایل تقویه کړو. ایران ولسمشر حسن روحانی په دغه کانفرنس کې وویل د دوړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي مرستو هم خبرې وسوې. د وویل د ټوریزم په وړاندې مبارزه او په سیمه کې د افراطیت موجودیت هغه مسایل و چې د دوړو هیوادونو مشرانو ور باندې خبرې وکړې. د ټوریزم موضوع د افراطیت او تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه، د هغو اختلافاتو په وړاندې مبارزه چې سیمه یې نیولې، په دوه اړخیزو خبرو کې د تاکید یو مورد و. د چین له ولسمشر سره په دې سفر کې د دغه هیواد د کابینې شپږ وزیران ملګري دي. تر 2014 کال پورې د چین او ایران ترمنځ سوداګري د 250 میلیارد ډالرو په اندازه ثابته پاتې وه، خو په 2015 کال کې د تیلو د بیو د ټیټېدو له کبله دغه رقم راکم سو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. نیویورک ټایمز رسپانه لیکي چې د پیښور او چار صدی د پیښو وروستو اکثره د پاکستان حکومت او پوز دغه پیښو ذمہواری پر ګوندو هیوادونو کې موجود په ترهګرو ډلو اچوي، خو باید دوی اوس د پخوانی پالیسۍ نه راوځي. د دغې لیکنې مهمه برخه له فرخنده اسد نه.
په نیویارک ټایمز کې محمد حنیف جان لیکي د تیرې چهارشنبه په ورځ د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسوالو د عملي وروستو امنیتي چارواکو ویل دوی د ترهګرو ډلو خلاف جنگ ګټي، ځکه دغه وسوال په داسې ځایونو بریدونه کوي. سیاو میاشت وړاندې پاکستان د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو د حملې لومړی کال ولمانځه. په دغه حمله کې یو سلسله وخت کسان چې زیاتره ماشومان وو وژل شول. له دغه وروسته داسې ویل کېدل چې داسې پېښه به بیا ترسره نشي، خو وسوالو یو ځل بیا یوه تعلیمي اداره په نه کړه لداسه حمله وروستو خلکو احتجاجونه وکړل شمه بلې کړې ګلونې د پیخه په ځای کې کې خود لوحت ته د پاکستان پوز یو سندره هم خبره کړه چې دوی به د دښمن بچو ته هم تعلیم ورکوي که څه هم د کام بچی په یو غیر محفوظه ټولنه کې سکول ته ځي لدې سره سره پروګرامونه وشو خلکو خبرې وکړې خو دغه ماشومان د میاند او پلرونو پښتنه تر اوسه امنیتي ادارو او په ځواب نه کړه چې په سکول کې د دوی د ماشومانو د تحفظ ذمہوار څوک وو د چارسدې د پیښې وروسته د پوز بیان وویل دا د ضربیازه په عملیاتو کامیابی ښایي چې وسلوال اوس داسې بریدونه کوي بلخوا ځینې امنیتي څیړونکي وایي دا د وسلوالو لپاره یو اسان هدف دی چې سکولونه او کالجونه په نښه کوي د وژل شوو زده کوونکو مور پلار سره بله لار نشته بغیر له دې چې د حکومت او پوز نه دا پوښتنه وکړي چې د بچو د قاتلانو یې څه چل وشو دا مور پلار وایي دوی خپل بچي زده کړو لیږلي وو دوی زده کوونکي او یا استادان وو دوی تعلیمي ادارو ته د وسلوالو سره د جنگ لپاره نه وو تللي او نه د شهادت لپاره تللي وو دا هر څه د دوی بهادري نه ښایي بلکې د دوی بې وسي ښایي چې دوی دونه بې وسه دي چې حتی ماشومان یې په سکول کې هم محفوظه نه دي او دا هر څه په دوی تپل شوي دي ورځپاڼه لیکي پاکستان د هرې داسې پیښې وروسته وایي چې په دې کې یې دښمن لاس لري لیکوال وایي د دغې پیښې وروسته یو خبریال په ټي وي وویل دا د پټانکوټ د پیښې ردعمل دی او بیا هم دغه خبریال دا هم وویل هند پر خپله د پټانکوټ پیښه کړې ده نو دلته پوښتنه دا ده چې آیا دوی د یو داسې بې رحمه دښمن سره مخامخ دي چې خپل عسکر هم وژني نو ځکه د دوی بچي هم وژني لیکوال وایي باید حکومت او پوځ په نورو هیوادونو د الزاماتو لګولو پر ځای په خپله د داسې پیښو مخنیوی وکړي ځکه چې دوی د شهیدانو څخه کارخانه نه ده پرانستلې
تاسو مشال لري ته وګي اوس ورغلي د وخت د ادبي او کلتوري خبرونه د باختر ستوري باز محمد عابد وړاندې کوي
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد عابد مو د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم په نننې خبرونه کې به د لیکوال او شاعر محمد صدیق پسرلی د دویم تین په مناسبت د غونډو راپورټ ولرو بیا به په لغمان کې د استاد لال پاجاز مون په ویاړ د یو شاعرانه مقام په اړه ریپورت وړاندې کړو او په اخره کې به د شاعر او لیکوال زړسوان شینواري په مړینه د لیکوالو تاثرات په ریپورت کې ولرو لومړی ریپورت ترازو د شاعر او لیکوال ارواخات محمد صدیق پسرلی دویم تلین یاد 13 د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تازه شو چې حالې په دغه ریپورت کې درکو د لیکوال شاعر او د افغان ادبي بهیر بنسټ ایښودونکي استاد محمد صدیق پسرلی دویم تلین د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ونمانځل شو افغان ادبی بهیر چې په 1994 میلادي کال کې په پیښور کې جوړ شو استاد محمد صدیق پسرلی د ژوند تر پایه پورې مشري کوله او له دغه لارې یې په سلګونه تنه ځوان استعدادونه روزلي ول په کابل کې افغان ادبی بهیر دا ځل خپله ونیزه ناسته د استاد پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه چې بېلابېلو لیکوالو پکې د استاد په ژوند او پن ویناوې او مقالې واورولې په دې اړه د دغه بهیر یو تنپال غړي نورګل شفق مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
کله کله ځینې لوستونکي چې استاد د شاعرۍ سره ډیر بلد نه وي اخذ نشي کولای ورنه ډاکټر احسان الله درمل دی استاد د شاعرۍ پر ځانګړنو خبرې وکړې استاد نجیب الله منلي خبرې وکړې پیر محمد کاروان صاحب خپله مقاله ولوستله نقیب احمد عزی او یونس تنویر دوی خبرې وکړې استاد اسدالله غزنفر صاحب خبرې وکړې د دې لپاره چې د ارواخات پسرلی سے پر پختو ادبیات او خصوصا په افغان ادبی بهیر یو احسان دی نو د دې لکه بل مونګول مانځو
د افغانستان په شمال کې بلخ ادبی بهیر هم دا ځل خپل ونی زغونډه د استاد پسرلی ته ځانګړي کړي وا د دغه بهیر یو تنغړی زبی ولای احساس مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې استاد په وسنی پښتو شعر کې نوې تجربې کړي، نو ځکه یې د دویم تلین یاد تازه کوي.
کله یو اړخه د پسرلي صاحب شاعري د هندي سبک رستۍ کړی ګڼل کېږي، د یو ارزښت دی چې کلاسیک ارزښت ورته ویلی شو. په نوي شعر کې د ده د تخیل عجیب ځواک، د ده د تصویرونو رنګارنګي، د ده د وزن او ریتم، د قالبونو بیلابیل اړخونه، د ده د تصویر د انځور کشۍ بیل انداز، دا اړخونه دي چې د پښتو نوی شعر له کلاسیک شعر سره د خپل شاعرۍ له لارې د یو پل په توګه سره نښلوي او د ده د شاعرۍ ارزښت یې لا پسې ډېر کړی دی.
خوست ادبی بهیر هم خپل ونیزه غونډه کې یوه برخه د استاد پسرلی دویم تلین ته وقف کړې وه، چې بیلابیلو لیکوالو د استاد پسرلی په شاعرۍ او نثر ویناوې اورولې وې. د دغه بهیر یو تنغړی نوراجان بهیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
محمد صدیق پسرلی د هنر او د ژوند په عملی ډګر کې سرلاری و. د هنر په برخه کې په پښتو ادب کې تر حمید او شیدا وروسته په هندي سبک کې د ده په تول نه چا شاعري کړې وه د ده په ژوند کې، او نه به یې فکر کوم وروسته وکړي. دی په نورو اړخونو کې هم سرلاری ګڼلی شو، مثلا د کومې ادبي مجلې سپیدې بنسټ چې دی ایښی و هغه په تول پوره ادبي مجله وه، تر څنګ د افغان ادبي بهیر بنسټ چې د په پېښور کې کېښود هلته یې مشر و. کابل کې د افغانستان په نورو سیمو کې چې د هماغو ادبي بهیرونو سلسله روانه ده، فکر کوم د ادبیاتو په برخه کې به پوهنتونونو اکاډمیو دومره کار نه وي کړی لکه د دغه بنسټ چې وکړ.
په کندهار کې روحي ادبي بهیر هم خپله غونډه د استاد شاعر محمد صدیق پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه. د دغه بهیر یو تنغړی نثار احمد صالح مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هوډ کړی چې هر کال به د استاد پسرلی تلین تازه کوي.
د استاد ژوند دیوازې ادبي ژوند و، هغه یو څوبوده ژوند درلودی. زه د ادبیاتو د یو شاګرد په صفت باندې دا ژمنه کوم چې د استاد هر تلین به تر څو پورې چې ژوندی یم او کندهار کې به بل ځای کې اوسېږم، د استاد ژوند به او د تلین به لمانځمه. د استاد شاعري، د استاد نور ژوند مجموع کې چې استاد کومه کورنۍ افغانستان ته پرېښې ده، هغه په واقعیت کې په ټول افغان نومې د دې حق لري چې د ده ژوند او د ده پر شاعري باندې ډېر بحثونه وسي.
په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر هم خپله غونډه د استاد پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه. د دغه بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: استاد پسرلی یو علمي او ملي شخصیت و، نو ځکه یې دوی د دویم تلین یاد تازه کوي.
پسرلی صاحب یو ملي شخصیت و، ځکه مو ون مانځه چې د هغې ډیر حق دی په پښتنو باندې، په ټولو افغانانو باندې. هغه چې څومره خدمتونه پښتو ادب ته کړي دي نه هېرېدونکي دي، او مونږ د دغسې مشرانو که هغه په هره برخه کې کار کړی وي مونږ به هغه خلک مانځو او هغوی به یادوو.
استاد محمد صدیق پسرلی په خپل ژوند کې بیلابیل هنري اثار لیکلي وو چې د نئی کوسه، پستور او غزلبنی شیری مجموعی دی. د کوچی ملا او بخملی سارا په نومونو یې ناولونه خپاره کړي وو. د سری غالی په نوم یې د لنډو کیسو ټولګه خپاره کړې وه. د خارو او زرکی په نوم یې په خزینه احساس شاعري هم کړې وه. استاد محمد صدیق پسرلی د 1938 میلادي کال په پسرلی کې په غزنی کې زیږیدلی و، او په 2014 میلادي کال د جنوري په 12 نیټه د ورپیخې ناروغۍ له امله په هندوستان کې عمر، او خاکی جسد یې د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، 13 په لغمان کې خنجر میډیا ګروپ د شاعر، لیکوال او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون په ویاړ یو شاعرانه ماښام جوړ کړی و چې حال یې په رپورټ کې درکوو. دا غږ د ځوان شاعر بغ جمال کریمی دی چې د استاد لال پاچا زمون شعر د هغه په ویاړ په یوې جوړې شوې غونډه کې دکلمه کوي. تیره اونۍ په لغمان کې خنجر میډیا ګروپ د ولایتي ادارې په مرسته د علمي او فرهنګي شخصیت او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا زمون په ویاړ ستاین غونډه جوړه کړې وه چې پر لغمان سربیره د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو څخه پکې په سلګونو شاعرانو او لیکوالو برخه اخیستې وه. غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې د خنجر میډیا ګروپ یو تنفال غړي عمران الله خنجر په خپلو خبرو کې وویل استاد لال پاچا زمون یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې په بیلابیلو ولایتونو کې استعدادونه روزلي دي.
که په خوست کې، که په قندهار کې، که په مزار شریف کې، که په لغمان کې، که په ننګرهار کې موږ کوم ځوان شخصیتونه او استعدادونه لرو، دا یو څرګند حقیقت دی چې استاد زمون یې په روزلو کې لوی لاس لري. یعنې کوم وخت چې موږ ته د مطالعې امکانات برابر نه وو، استاد له پېښور نه موږ ته کتابونه راوړل او موږ په ډېره مینه مطالعه کول.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې استاد لال پاچا ازمون د علمي درایت تر څنګ د یو زړور شخصیت په توګه یاد کړ.
ما تر اوسه پورې په دغه ټول وخت چې زه سلام علیکم ورته لرم، ما د دوی تکبر، د دوی داسې او خدای مکه چې یو بل انسان جنې ازداس مرسه او حالت نه دی، بلکې برعکس همیش هر کشر سره مینه او محبت کړی، خاکساری کړي. د دوی کوم مصاحبه چې ما د مختلف راډیوګانو اوریدلې، کوم د دې دریس چې ما خپل مخامخ لیدلې، دار او خوف د هغه چا نه لري چې هغه د قدرت خاوند وي خو لیکن د قدرت نه غلط استفاده کوي.
د غستاین غونډې سره د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټلیفون لاره وصل شو. نوموړي په خپله وینا کې د نورو اوصافو تر څنګ د استاد زمون په لیکوالۍ هم تمرکز وکړ. وی ویل چې د حج له سفرنامې سخت متاثره شوې ده. د غونډې په پای کې استاد لال پاچا زمون دریسته د شعر ویلو لپاره وغوښتل شو چې د هغه د غزلې څو بیتونه یې دلته را نقلو.
اور بوای پوری نور پتورو او پزغرو باندې، کاش کې څوک دلته پوهیدلای په خبرو باندې. لتنهای سره می خوالا د زړګي کولا، بیګامې ټول شپرنه کړ په سندرو باندې. خای چې پټ سپرلای راغله ده د غره په ډډو، جنکو تورې شونډې راوړي په ګورګورو باندې. ګوتو کې ګل نیسی او مار بیاله لستوڼی باسي، خلک بیا هم باور کوي د ښار کوټګرو باندې.
د یادولو ده چې استاد لال پاچا زمون په خپل دیرش کلن ادبي او فرهنګي ژوند کې درې شپېته چاپ او درویش ناچاپ اثار لري او په کابل پوهنتون کې د استاذۍ تر څنګ د ننګرهار پوهنتون د ماسترۍ د دورې محصلینو ته هم تدریس کوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شاعر او لیکوال ابیب الله زړسوان شینواری چې د جنوري په 18 نیټه د 15 کلونو په عمر ومړ، نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې د شاعرۍ او لیکوالۍ په برخه کې تر لسو زیات کتابونه لیکلي او خپاره کړي وو. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې مو د څو تنو شاعرانو او لیکوالو تاثرات په یو رپورټ کې راټول کړي دي. د شاعر او لیکوال ابیب الله زړسوان شینواری د جنازې په مراسمو کې په یو شمیر دولتي چارواکو او په ګڼ شمیر شاعرانو او لیکوالو سربیره د ارواښاد په سلګونو تنو مینوالو هم ګډون کړی و. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال چې د ارواښاد زړسوان په جنازه کې ګډون کړی و، مشال راډیو سره په خبرو کې ارواښاد د شاعر او لیکوال تر څنګ یو دروند شخصیت وګڼلو.
زړسوان شینواری یو ښه دروند فرهنګي شخصیت و، شاعر او لیکوال و.
او د خو نیک احساس خاوندو ډیر خو وطن پرستو همیشه به موږ په دې مشایرو کې د موجودیت سره به هغه مشایره خپل کېدل او غاګ بم کاو چې زمونږه سپینګیریا شاعر زمونږ مشر شاعر زړسان سي نو د خو دې کارونه دي دغه نن محروم شول خدای تعالی دې وتا جنتونه په نصیب کې برکتونه دې خدای په اولادونو کې دي.
استاد لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم نوموړی یو پوځي افسر وو خلاطفی ډک زړه یې لرلو.
زړسوان شینوار زموږ د معاصر ادب او بیا په معاصر ادب کې معاصر غزل یو لوی استاد وو یو بنسټیز روکونه وو. د حمزه صاحب نه که سام متاثر او خود دې تر څنګ یې په خپله هم په فن کې یو خواږه وو یو ځانګړې لارې ورته لرله. د شعر او شاعرۍ سره یې مینه زیاته وه او د شعر او شاعرۍ سره یې ژوند هم وکړ. هم پوځي وو مګر په هغه پوځي ډګر کې هم د یو عاطفي انسان هلته هم دغسې د رزم خبرې نه دي کړي هلته هم که خبرې کړي د بزم خبرې کړي دي او د عاطفي خبرې کړي دي لکه څنګه چې تخلص زړسوان دو همدغسې یو زړسوان د انسان وو.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل چې ارواښات په بیلابیلو برخو کې پښتو ادب ته ډیر څه ورکړي دي.
موږ نن داسې یو شخصیت د لاسه ورکړو چې د هغې د ژوند ابعاد ډېر وو. حبیب الله رضوان شینواری شاعر وو لیکوال وو ژورنالیست وو افسر وو مدیر وو او عالم او دانشمند شخصیت وو او په دې ټولو برخو کې موږ ته ډېر څه راپرېښي دي. د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه راپرېښي دي د ادب په برخه کې لنډې کیسې او داستانونه راپرېښي دي او د شعر په برخه کې د نهو نه زیات ډېر خواږه شعرونه
یاد دیوی چې ارواښات حبیب الله زړسوان شینواری د خپل ژوند په اوږدو کې د شاعرۍ پر کتابونو سربیره د لنډو کیسو ټولګې هم خپرې کړي او تر څنګ یې د ادب په برخه کې د سلګونو ځوانانو روزنه هم کړې ده. ارواښات زړسوان د 2018 کال د جنوري په 18 نیټه د زړه د درېدو له امله د 50 کلونو په عمر ومړ. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.